ننگرہار ولایت سرور دولساری سرپل غاگے گاؤں اور دا اسلامی امارات کارونا باید دغا موسسے او مکتبون او نور دا اجازے کار ورکی شکارون پوٹا پیدا رہتے لئے دے او خلقو وزیار چاہنے دیگی
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې ایچ آی وی ایډز ناروغي ته ځانګړی شوی دی. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، په دې پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونې له تاسو سره شریکې کړو. خبرونه واشنگتن په افغانستان کې داعش ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ودې په حال کې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان تیر شپه ناوخته د دې اندېښنې د څرګندېدا ترڅنګ دا خبره وکړه چې متحد ایالتونه په افغانستان کې داعش له نشتې څاري او د دې ډلې پر ضد له سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. خو جان کربي دا ونه ویل چې دا خبرې له کومو هیوادو سره کوي او کله یې پیلوي. په پکتیا، پکتیکا، لوګر او خوست کې د قومونو ترمنځ د اختلافونو، داوو او لانجو د حل فصل په خاطر د قومي مشرانو او دیني عالمانو یو شل کسیز کمیسیون وګمارل شو. په دې څلورو ولایتونو کې له پیړیو راهیسې د قومونو او خیلونو ترمنځ د غرونو، ځمکو، دښتو او څړځایونو په سر داوې او لانجې موجودې دي چې کله ناکله د وسلوالو شخړو او یو بل لوري ته د مرشوب لید اوښتو لامل شوي دي. چارواکو ویلي دي که چېرته د شتمنیو پر سر د قومونو ترمنځ لانجې رامنځته کېدې، مخه به یې نیول کېشي او دوی په ورته وخت کې له خلکو هیله وکړه چې له شل کسیز کمیسیون سره مرسته وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلابونو خبرداری ورکړی. دغه ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې پر ورځ باران وریږي او ممکن سیلونه هم پکې راووځي. څه باندې دوې اونۍ مخکې هم سختو بارانونو او سیلونو په افغانستان کې له شلو زیات کسان مړه کړل، سلګونه کورونه یې ویجاړ کړل او شاوخوا 3000 هکتاره کرنیزه ځمکه یې خرابه کړه. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې حملو ته زور ورکړی او د ده په وینا د دونباس سیمه یو مخوي جاړه کړې ده. زیلنسکی پرون ناوخته په یوه ویډیوي وینا کې روسي ځواکونه د اوکراینیانو د وژلو لپاره په هڅه تر ممکنه حده په تاوان اړولو او نسل وژنې تورن کړل. زیلنسکی همداراز وویل چې پرون یې د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن او د اروپایي کمیسیون له مشر اورزلا وان دیر لین سره د مالي مرستو، د کرنیزو محصولاتو، د صادراتو او په ازوفستال فابریکې کې د اوکراینی ځواکونو په اړه خبرې وکړې.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د می اتلسمه د ایچ آی وی واکسین د پوهاوی نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې همدا مهال ساینس پوهان، روغتیا پالان او روغتیایي مرکزونه په دې کار کوي چې د ایچ آی وی ویروس د لمنځه وړلو لپاره ګټور واکسین برابر کړي. ایچ آی وی ویروس په انسان کې د ایډز ناروغۍ سبب کیږي چې دا ناروغۍ بیا د بدن دفاعي سیستم کمزوری کوي او ان د مرګ لامل کیږي. ایچ آی وی څه ډول رامنځته کیږي؟ افغانستان کې د تشخیص امکانات څومره دي؟ پرې اخته کسان باید څه وکړي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی دی. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او راسره میلمه دی د کابل طبي پوهنتون استاد پوهان ډاکټر عبدالجلیل حسن. اوس هم د پروګرام میلمه ډاکټر صاحب حسن سټوډیو ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي په دې پیل کو چې ایډز یا ایچ آی وی ویروس څه دی او ریدونکو ته پاړه معلومات څه ډول ورکوي؟ مهرباني.
السلام علیکم تاسو او دې رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. نو زه غواړم چې وختم کم ده، شروع کم. ایډز یو انتانی ناروغي ده چې البته دا یو ښه ناروغي نه ده، ځکه چې تر اوسه پورې دې ناروغي د تداوی لپاره کومه داسې موثر تدابیر نشته. او خبره دا ده چې لکه چې مخکې تاسو وویلې چې ایډز معنی دا ده چې د عضویت معافیتي سیستم هغه ناقص کوي، له منځه یې وړي او په دغه ارتباط باندې نور امراض په عضویت باندې حمله کوي تر څو پورې د انسان ژوند بالاخره په یوه اوږده موده کې له خطر سره مخامخ کوي. او مخکې تاسو هم وویل چې دا داسې مریضي ده د وایرس په واسطه باندې راځي او منشأ یې د څه شی ده؟ ایچ آی وی ده، یعنی هیومن ایمیونو انسفیشنسی وایرس ده چې چې دغه وایرس عامل دا او د اول لپاره په اول ځل کې په 1981 کال کې په امریکا لاس انجلس کې دغه هغه خلک کې پیدا شو چې هغه مردان هم جنس باز یعنی نارینه خلک چې هم جنس باز وو په یو کې پیدا شو او بالاخره دینه وروسته د جهان نور خطو ته دا انتقال پیدا کړ. نو دغه وایرس چې دا محترم او د څوک چې زما غږار وي دا وایرس ریترو وایرس فاميلي پورې ارتباط لري په دوه ډوله دا چې دی اچ آی وی یک او اچ آی وی دو په نوم یادیږي ولې دا دواړه مشابهت لري البته د وزن مالیکولي او د جینیټیک له نگاهه مشابه دي مګر په پاتولوژي کې بیا تفاوت سره لري ځکه چې دغه دواړه وایرسونه یا دغه د اچ آی وی وایرس دا د انسان په وجود کې معافیتي سیستم لمنځه وړي نقص کې اچي او بلاخره په یغه باندې نور ثانوي عوامل باکتریا وایرس د عملې کوي او انسان په تدریجي ډول لمنځه ځي. چې مهم خبره دادا چې دلته د دمو تاسو په وجود کې خدای دمو تاسو وساتي هغه خلک چې په دې باندې اخته دي حجرات په نوم د سی دی 4 او سی دی 8 حجرات مافیتی سیستم کې کار کوي ولې دا وایرس چې د سی دی 4 او حجرات په داخل دی وجود کې لمنځه وړي او بل اخره وجود ضعیف کیږي وخت کې چې ضعیف سه دغه ضعیف وجود باندې ډېر نور باکتریا او نور امراض حمله کوي او هغه لمنځه وړي.
ها ډاکټر صاحب یعنی دغه خپل ویروس وژون کې نه دی د ایچ آی وی خو نور ویروسونو ته لار برابروي او بیا هغه نور ویروس سره وجود مبارزه نشي کولای همداسې دا او کنه دغه خپل ویروس هم وژون کې دی د ایچ آی وی.
اې دا خیر یو څه تاسو دې سوال وکړ دا ډیر معقول سوال دی چې خپل دغه وایرس چې دغه خپل وژون کې نه دی یعنی د دې سبب نه کیږي چې د راسن په مستقیم ډول باندې مریض یا هغه څوک چې په باندې اخته د غل منځي شي بلکې د تاسو د خبرې په تایید باندې دلته چون وضعیت ډیر ضعیف ده سیکنډری یا ثانوي نور امراض هغه فعالیږي لکه مثلا اول چې د توبرکلوز د توبرکلوز عامل چې هغه باکتریم توبرکلوز ورته یا دغه فعالیږي او بلاخره د دوه امراضو عمله یا نور امراض چې کاندیدیا زورته ای نور امراض دي نور امراض دغه انسانان لمنځه ځي بالکل لازم تاسو خبره صحیح ده.
بله استاد کلک زری په دغه نخو نخانو تام شو د ایډز ناروغ کومه عمده نخي نخاني لري او دغه ویروس یا دغه ناروغي نارینه و کې ډیره ده او که په خزینه و کې هم پیدا کیږي.
او بالکل دا خصوال دا دغه باندې موږ کوغړو کېدې چې دا په یو څو مرحلو باندې تقسیم کو چې یو مرحله یې د اکیوټ ایچ آی وی سندروم په نوم یادېږي بل دوم مرحله یې د اسیمټوماتیک سټیج په نوم یادېږي اندا معنا چې به دون د اراضونه یو مرحله ده و درېمه مرحله یې د سیمټوماتیک سټیج ده یعنی مرحله چې په یوه کې اراض ولایي منځ راځي هغه بیا په دوه قسمه تقسیمېږي یو دا ده چې متوسط مرض منځ راوړي او بل دا ده چې پیشرفته یا شدید مرض منځ راوړي. مثلا د تاسو خبرو په جواب کې باید زه وایم چې دلته تقریبا دو په درې حصہ مریضان چې په دغه ایچ آی وی مرض باندې اخته دي له دریو تر شپږو هفتو چې منتانسوي بعضي اراض ولایم هغه منځ راوړي. مثلا هغه به کوم اراض ولایم دغه انسانان چې په باندې اخته کیږي په اوله کې هغه تبه لري یو تبه شروع کیږي خفیفه تبه یې دغه ځان دردی لري یا د عضلاتو دردونه لري بل دا چې د انسانانو کې د مفصلونو دردونه منځ راځي بعض انسانان چې په دې مریضۍ اخته دي هغه جلدی رشونه یا جلدی تکلیفونه منځ راځي بعض انسانان چې په دا اوله مرحله کې وکتل شي په دغه حالت کې کیدای شي موږ دا شوټای شو خدات لیمفاوی دی یا د غاړې دی شاپو هغه دی کی دا خدات لیمفاوی دی دغه لویږي کمزره لویږي چې دا ملکابي پروسه ده یا دغه وایرس چې دا مامک کی تاسو ته ویلې چې دا په مافیاتی سیستم باندې دی دغه شخص عمل کی چې هغه مافیاتی سیستم کې ترومبو سایتوپینی دا یعنی دا معنا پلاتلیتو دغه مقدار ډیر کمیږي کیدای شي چې په دغه کې خونديزي بیا دغه مریضان پیدا کی او دغه مریضان چې پیاخته کیږي په اول وار کې هغه ډیر د عصبانی اراض لخپل ځان خي دغه کېدای شي دغه اراض علایم په تقریبا په دریو یا څلور هفتو کې په خپل بهبودی پیدا کی او دغه چې دا ورسته په یو بل مرحله باندې بدلیږي چې یو بل مرحله ده محترمه په دغه مرحله کې بدون دی اراض یعنی دغه په دغه مرحله کې دا ده چې دا کېدای شي له دوو تر اتو کالو پورې دا سایرو کې دا مریضي مګر مریض د شي احساس نه کی چې زه مریض یم او په دې باندې اخته یم ولی ایچ آی وی وایرس چې دغه خلکو په وجود کې تکثر کی یعنی زیاتیږي خرابي کې پکې موجوده ده ځکه د دغه معافیتي سیستم تخریبي هسته هسته معافیتي له منځه وړي او خصوصا دا چې سی دی چار حجره چې ما تاسو ته ویلې دا په تدریجي شکل سره کمیږي ولی دغه نه وروسته یو بله مرحله راځي چې هغه مرحله خفیف عارضي ده دا په دې مرحله کې دغه سیستم د معافیتي ضعیفیږي اما مریضان چې دي مریضان دا صحیح درست دانش تعریفه ولای چې آیا دا به ایډس یا تروس پورې موجودی او که به نه وي مګر په دغه وخت کې بعضې مریضان چې مونږ وګورو یو تکلیفونه دي چې هغه فنګسي تکلیفونه دي کاندیدیازز ورته یا کاندیدیازز دا د خولې تکلیف ته په خوله کې زخمونه را پیدا کیږي په محبل یا واجنا که خځې په دغو کې را پیدا کیږي بعضې نور مسائل دي دا هم وي ولی وروسته له دې نه بیا چې راځي سندروم د تضعیف د معافیت اقتصابي یعنی دا څلورم مرحله ده چې په دغه مرحله کې دا د سی دی چار حجرات کمیږي په دې اندازه کمیږي چې د دوی تعداد له دوو سوو حجراتو نه چې کم سو نو دا معنی چې دا مریضان شی دی په ایډس باندې اخته کیږي
ښه مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسئ کور ودان راځئ چې اوریدونکو ته نوبت ورکو دوی هم ممکن پوښتنې او نظرونه ولري اوریدونکو وصل د استډیو ته مهرباني وکړئ آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ
السلام علیکم جی سبا دی راو رو جوړ بيدار به خیر تا ته ګران محترم ډاکټر صاحب سلام کوم چې خوشاله کړو جوړ به
او
مهرباني
وکړئ چې زه له کابل ښه اڅګزای سلام شي تاسو څه پوښتنه لري د خبرونه پاره
مننه خیر سید ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې دا اېډ نه جوړي خو خدای پاک ټول مسلمانان وساتي شه چې دا په ځوانانو کې راځي او سپینډر کې راځي او د دې نه جوړي دوام څومره وخت دی وسما یې ملګرو په کندهار کې هغه په اېډ ناروغي مختص او هغه اختصلو چې لاړ هندستان ته د بلکرا ویل چې مثلا د دې اېډ ناروغي دوايي نشته صرف ستنيسته نو دا ستنيو یې لګول کیږي د وکاله لپاره چې آیا د دې څخه څوک ځان جوړولای شي کنه شي جوړولای او دا یو پوښتنه ځکه چې په ځوانان کې څه کسې په سپینجوري کې ده څو وخت روان کیده
سلامات اوسه چې ځای صاحب کور مو ودان بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو ده
السلام علیکم محترم اسد الله لودین صاحب سلامونه امنی کې هلی تاسو ته تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته سپورت کوم
ومن نن نظر مل واسب ستړي مشایله خیبر پختونخوا نه تاسو د ایچ ای وی ایډز پاره څومره په هیګي او څه پختنه لري پاره
نو نو خو څومره معلومات ما تاسو ته محترم ډاکټر صاحب لبم دا پختنه وکړ دی باندې به نظر ورکې شي احتیاطي تدابیر کوم دی هغه باید په پام کې ونیول ورسې مثلا په دې کې دا اکثره وختونه نه دی پدې چې مثلا د ډاکټرانو کوم سامانونه هر هغه سامانونه چې کوم د ناروغانو لپاره لګیږي پدې کې ډاکټر صاحب ته خپل به سره معلومه ده چې په کار د مثال تور یا مثلا یو ستن شو کوله کې هغه باید هغه ول چې تاسو ول غوړ چې هغه باید برڅونه نه غوړ چې یو خبره ده او بل اوریدونکو په پلان کې ډېری مطلب د خبره را لندومه او بل خبره ده چې اکثره د ایچ ای وی ناروغي چې ده په دې کې مثلا
اکثر د خلک چې دغه څوک کمال پوری شي کوي، یا مثلا دغه پولیا استعمالي کې مثلا اکثر جوړي کې مثلا یو د بل کار مثلا په دې شیانو کې، نو که ډاکټر صاحب په دې باندې نظر ورکړي او دا د ما پوښتنې ته ځواب راکړي.
پوښتنه واځي زه پوه نه سوم، نه پوهېږم چې ډاکټر صاحب پوه سو که نه، څه رقم تولیا استفاده کېږي؟ اوبه کوي زرمالوال صاحب، نه پوهېږم چې زما
مثلا اکثر دغه بعضې سامانونه یي مثال ته ور، یا چېرته یو د بل سامان یا تولیا دغه مثلا د سپا کې، یا مثلا د چا صابون کارولي،
هدف هم پوه شو،
مثلا نور د شي چاتي تدابیر
د ځان وچولو، د ځان وچولو کوم د سپاکونه یا ځان پاکونه چې دی په دې حمامو کې چې
استفاده کوي. مثلا مثال زو دغه چیرته ځي، یا یو مثلا د مثال ته ور، یا مثال چیرته ځو، یا یو
پوښتنه واخیستل شو. سلامات اوسئ قربان. بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ آزادي راډیو د روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام ستاسو غږ وصل دی، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
ابلای دا وخلې ایران خبرې کوم.
مهرباني وکړئ زابلای صاحب، ستړي مشي، تاسو څه وایئ راته د موضوع په اړه؟
ډاکټر صاحب محترم، نن یو پوښتنه همدا ده، ډیرای کسان هغه کسان چې متعلق موږ لیدلی دي شهرونو کې لکه کابل غزنی ښار کې، ډیرای معتادین دي پر یو ځای ژوند کوي، ډیر په چټل ځای کې ژوند کوي، هلته آیا هغه ځوانان څومره ناروغي سره مخامخ شي؟ او بل دا چې لاغو څومره باید کورنۍ لاغو کسانو سره احتیاط وکړي تر څو نورو کسانو ته سرایت ونه کړي.
مننه زابلای صاحب، کیفیت مو متاسفانه نه و، ما پوښتنه مو واخیستل شوله د معتادینو په اړه باندې، و چې هغوی سره کورنۍ که چیرته معتاد لري څنګه چار چلند ورسره وکړي. مننه، سلامت اوسئ. بل اوریدونکي ته به ورشو، د بل اوریدونکي هم اړیکه نیولې ده، خو اړیکه فکر کوم ستونزه لري. طاهر روخان مو تخنیکي همکار دی، هڅه کوي چې ستاسو اړیکه وصل کړي. اوریدونکو مننه چې اړیکه نیسئ، نظر ورکوئ او د غراز پوښتنې مطرح کوئ. مګر هم دې لپاره خبرونه ځانګړې کړې ده چې ساسو هغه کومې پوښتنې چې دی هغه ځواب سي. ورزو ډاکټر صاحب ته، ډاکټر صاحب تاسو اتمن دا پوښتنې اوریدلې دي، څه وایي؟ اول به د سګزي صاحب له پوښتنې پیل کو. د ویل چې یو ملګری په کندهار کې په دې ناروغۍ اخته وو، او ویل چې درملنه نه لري.
او بله بله، زه باید وایم چې دا خودشي مریضي ده، چې ویل څوک په دې باندې اخته سي، داسې مکمل په مکمل شوکل باندې تداوی نه لري، ځکه وایرس خپله داسې دوا نه لري چې موږ دغه وایرس او خصوصا دغه د ایچ آی وی وایرس تداوی کړو چې پیش تبدیل نه شي. اما په بعدي مرحله کې چې دا پیشتر ماکې دوی ته وویل دا اورېدونکو ته چې بعضي امراض دي، مثلا یو څوک د ایچ آی وی لري په توبرکلوز باندې اخته کیږي، دا توبرکلوز نو مجبور یې چې دا به تداوی کوي، دا ډېر نور پښې خرابې کوي، په نور امراضو باندې اخته کیږي، مثلا کاندیدیازیز ورته یا د خولې زخمونه ورته پیدا کیږي، یا بلاخره دغه چې پیشرفت کی، نو دا وقته چې د دې مریضي مکمله تداوی نسته، او هم واکسین تر اوسه نه لري چې دا وقایه شي. ولی یو څه دا تدابیر باید موږ ولرو، مثلا که دا توبرکلوز مریضي، توبرکلوز تداوی کوو، مریض یو اندازه ښه کیږي، ولی نور اختلاطات چې ورکوي، بیا هر اختلاط چې ورکوي هغه اختلاطونه تداوی باید شي، ځکه چې وخت کې تداوی نه شي مریض ډېر زر لمنځه ځي. اما تر یو څه وخته پورې دوام کوي چې دغه آره سیکنډري اختلاطات، یا وخت کې چې اختلاطات ورکړي هغه تداوی شي، بیا مریض سره یعنی کومک کیږي. خپل وایرس پیشتر مخکې موږ تاسو ویلې چې انسان نه وزنی، بلکې دغه عوارض جانبي خبرې چې دي، یا اختلاطات چې دي، یا انتانات چې پی اورګډیږي، هغه دغه انسان چې کیږي وزنی. په دې خاطر باندې چې دغه شخص یا دا څوک چې مریض ده، دغه د دفاعي سیستم ډیر ضعیف ده، هر میکروب چې پرې باندې حمله وکړي هغه بیا دا نشي هغه کولای دفاع کولای، نو ځکه خرابې ته ځي. او دغه سړي خبره صحیح ده چې مکمل تداوی موجوده نه ده.
خا او ډاکټر صاحب د سن له لحاظ هم د اوریدونکو پوښتنه درلوده وای د کوم سن کسان ډیر په اخته کېدلی سي په ایچ آی وی باندې یا په ایډز باندې؟
خو او دا خبره باید وکړو محترمه چې دا په دې باره کې چې دا مریضي څنګه انتقالیږي، ایچ آی وی انفیکشن یا ایډز چې دا درې مهمې لارې لري چې په یغه لار باندې انتقالیږي. اول مقاربت جنسي ده، یعنی دا معنی چې د جنسي لارې نه انتقال پیدا کوي، و جنسي لارې ویلې دي چې اصلا هترو جنس، یعنی هغه څوک چې میړه مریض یې کېدای شي ښځې ته انتقال شي، که ښځه مریضه یي میړه ته انتقال کېږي، یا په نوره دنیا کې په دغه شکل باندې. نو یوه دا لاره ده چې انتقال دې لارې ده. بله لارې دا ده چې دغه مخکې یو سړي یا کاکا پوښتنه کړې وه چې موږ کباړ هغې انتقالوو یا هر چای، ولې مهمه دا ده چې انتقال یې د وینې له لارې کېږي. یعنی که وینه هر چېرته موجوده وي، هغه سړی چې پرې ایرسو په ایچ آی وی اخته ده، کاغه ستنده، کاغه مثلا نقطې شیان دي، او پیغو سره دوی تماس ولګیږي، دوی ته یا دا بل شخص هر څوک چې دا هغه ته انتقالیږي باید موجود وي. او بل دا ده چې مثلا مهمه خبره دا ده چې دا یو نفر وویل چې اطفال څنګه کیږي، او اطفال هم په دې باندې اخته کیږي، مګر له هغې مور نه چې هغه په ایډس باندې اخته ده، هغه کېدی شي خپل طفل ته چې په نس کې موجود ده د حاملګي په وخت کې یا د ولادت وخت کې، چې ولادت کې په یغه وخت کې طفل ته انتقال شي، یا دا معنا چې شیدې ورکوي د یغه لارې هم خوب دلی ده چې دا انتقال شي. یعنی دا معنا چې اطفال هم په دې باندې اخته کیږي، ولې ځوانان خصوصا په یغه سینو سال کې هغه څوک چې جنسي فعالیتونه ډیر لري او سیف یا مسون جنسي فعالیتونه نه اجرا کوي، هغه خلک ډیر زیات مسافیږي، او ډیر زیات خلک په یغه هوادو کې دي چې دا نه مراته یي. مثلا افریقا کې ډیر زیات خلک دي، او په نورو دنیا کې داسته په افغانستان کې کوي امکان لري دقیق شمیره یې نه لرم، خو تر یو لزرو کم او زیاتو پورې دلته واقعات یې ستا مقصد.
مننه ډاکټر صاحب. دی اوریدونکي دا هم پوښتل زرملوال صاحب چې دغه سقاوو کې یا حمامونو کې چې په ګډه جان پاکونه استفاده کیږي، مثلا یو جان پاک د عمل ته ګرچ منځل کیږي، اما څو کسان استفاده ترې کوي په ورته وخت کې، په یو ورځ له دې لارې نه څومره د انتقال امکانات شته؟
ولا دا محترم دا خو تاسو ته ویلې سم چې دغه ما مخکې چې درته ویلې نه دا درې لارې لري، ولې د جان پاک له لارې نه په دغه لحاظ د ایچ آی وی یا د ایډس دغه مریضي نه انتقالیږي. اما که مثلا نور امراض، جلدي فنګسي امراض داسته، ځکه چې یو څوک ځي حمام ته او د ورمتي صاحب ته باید زه ووایم مثلا چپلکې هلته خلک پوکوي، او هغه د پښو فنګسي امراض لري، که دا سړی پوکي او بل پوکي یو وخت کېږي چې نه دغه مریضي هغه ته انتقالیږي. ولې دا چې ایچ آی وی ده، ایچ آی وی په دې شکل باندې انتقال نه لري چې هغه د دسمال لري یا د جان پاک لري یو چا ته انتقال شي. ما هغه درې مهمې لارې چې انتقالیږي هغه ما تاسو ته وویل.
بله مننه ډاکټر صاحب. د اوریدونکو د معلوماتو لپاره موږ چې معلومات وکړل د 2018 کال ارقام ما پیدا کړ، په دې کال کې په افغانستان کې 8000 د ایډز ناروغان اخته وو، خو په همدې کال کې بیا د روغتیا نړیوال سازمان د دغو مریضانو شمیر په افغانستان کې 6000 ښودلی دی، او ویل دي چې په دوه کې 10% میرمنې دي او 200 ماشومان هم پکې دي. یعنی دا معنی چې ماشومان هم له 15 کرونا ښکته ماشومان هم پرې اخته کېدلی شي. د انتقال مرحله تاسو یاد کړي، او شمیر همدا د 10000 او 8000 او 6000 په شاوخوا کې یادېږي چې د شمیر به لا تازه نوي خبرې شوي. دا بل اوریدونکي ډاکټر صاحب پوښتنه درلوده چې هغه معتادین چې دی په چټلو ځایونو کې ناسته ولاړه کوي، او تر ډیره متاسفانه دغه معتادین لستانو نه هم استفاده کوي، یو ډول مواد چې دوی د ستنې په وسیله باندې خپل وجود ته تزریقي او نشه پکوي، دا څومره مثلا زیانګالې طبقه د معتادین، او اکثره معتادین بیا کورنۍ سره هم تګ راتګ لري؟
دا جناب زبای دوی هم چې دا ډیر ښه سوال ده، او دغه امراض چې ایچ آی وی دا وایرال هپاتایت شکل دی سی یعنی تور زیړای سپین زیړای چې خلک ورته یې شکل دی بی او سی او ڈی دا مطلق لدی لانی را دا ډیره مهمه لار ده چې لدی لارې نه انتقالیږي کدا ایچ سی کدا ایچ آی وی هغه خلک چې دغه کارونه کوي او پیچکاری استعمالوي او دا خلک په دې امراضو باندې ډېر مبتلا هم دي او دا بیخي سل په سلو کې یوه ډېره مهمه لاره ده چې د ټول سره مصابیږي باید ډېر احتیاط وکړي او دلته دا نو وظایف دي چې په جامعه کې به دا وظایف هر څوک چې اجرا کوي دي دغه باید مخنیوی وشي که دا سړی راځي په کور کې هم چاته دغه پیچکاري ورکوي امکان لري هغه خپل اولادونه مصاب کړي ځکه تعقیم ډېر مهم ده جستنې له لارې ولې هغه ستنې یا د چاقو له لارې یا هر شی چې تیز نوک دي او په وینه د هغه چا چې هغه ایچ آی وی لري یا نور دغه انتاني امراض لري هغو ته انتقالیږي.
بله او ډاکټر صاحب تاسو مخکې په نښو نښانو تم شوی د انتقال لارې چارې هم معلومې سولې. په ایډز اخته کسان په افغانستان کې یو څه د شرم احساس لري، دوی فکر کوي چې کوم کسان چې ایډز دي نو حتماً بل جنسي لارې نه دته دغه ناروغي انتقال شوي، هغه هم غیر قانوني جنسي اړیکې. څه وسیله ناروغ سره رواني پلوه که څوک په دغه ناروغي باندې اخته کیږي او تشخیص کیږي چې ایډز لري، څنګه هغه خوښ ساتل شي او له ناروغ سره په ټولنه کې او په کورنۍ کې څه ډول چارچلان وشي ستاسو په نظر، تر څو دغه ناروغ هم ښه سي یا که ښه کیږي نه حداقل بدتره نه سي پسې او نورو کسانو ته د انتقال مخه ونیول سي؟
دا ډېر ښه سوال ده محترم. زه باید دا ووایم چې دغه انسانان چې تاسو ډېر ښه تشریح کړل، وخت کې چې دې مریضي اخته وي دا کېدای شي ځوان لپاره یو ډېر لوی شرم وبولي. د موږ تاسو جامع شکر الحمدلله سنتی او اسلامي جامع ده او دا واقعا ما شاید داسې فکر وکړي چې دا خلک څه فکر کړي ما باره کې مال کومې خواخست دی، ولې داسې نه ده ځکه یو ماشوم یو څوک به هېڅ خبر نه یو وخت کې خبرېږي چې بېچاره په دې هغه اخته ده، ممکن هغه دا نورو لارو چې ما وویلې هغه ته انتقال شوی وي. یو ځوان انجلۍ یا ځوان وړکی یا ځوان سړی یعنی حتمي نه ده چې دا جنسي لارې انتقال شوی وي، خو په هر لحاظ چې انتقال شوی وي دا مشخص یو مرکز ته ضرورت لري چې په افغانستان کې هم شته. شکر الحمدلله د انتانیا امراضو په چوکات کې په دارالامان کې د ایچ آی وی ویډز لپاره مشخص هلته سنټر لري موجود ده او دا خلک هر څوک چې دي هر چېرته چې دوی موجود دي ما دا خواهش ده چې هلته دې ورته راشي. هلته ډېر ښه متخصصین دي، ډېر ښه متخصصین موږ لرو، د هغه سره مشوره وکړي، هغه یې هم مسونو ځایو ته مشوره ډېره ښه مشوره ورکوي، د ځوان زندگی دی پاره ورکوي، هغه که ضرورت بسترایی هغه ته داسې راهنما کوي چې د هغه ځوان یعنی مسؤول سي له هر طرف نه. نو دا د ما دوی د خواهش ده چې دوی هر څوک چې دا یو شرم نه ده بلکې دا یو کوشنده مرض ده، مګر د دې دپاره چې د یو مریض ځوان وساتل شي، تداوم وکړي او فامیل هم له مشکلاتو اخته وي، دوی دې هغه مرکز ته مراجعه وکړي او دا په ګټه ده.
بله او ډاکټر صاحب ورسته کې غواړم ستاسو ځینې عمده سپارښتنې سره لدی چې تاسو سلمانه یو ته یا هغو کسانو ته چې په دې ویروس اخته دي ځینې سپارښتنې وکړي چې باید دوی د خپل ناروغي په اړه ونه شرمیږي، که چیرته سلمانه ته مراجعه کوي هغوی ته دغه پیغام خپل ورسوي. مجموع کې افغانانو ته مو یا هغو کسانو ته چې زموږ غاګوري څه سپارښتنې دي، څنګه دوی کولای شي چې په اسان ډول او په ارزانه بیه باندې له انتانی ناروغي او نزانو ساتي که هغه ایډز وي یا نورې ناروغي وي؟
او دا ډېره ښه خبره ده. بیا هم دلته موږ تاسې داسې یو شاغل لرو چې یو حفظالصحه ده، یو شخصي حفظالصحه ده، یو محیطي ده. نو ډېر کوشش دې وکړي دا هم وطنان چې زما غږار وي که په لرې ولایاتو کې که په هر ځای کې، زه غواړم چې د دوی په ژبه باندې ورته وغږېږم. یعنی دا حفظالصحه یا د ځان ساتنه یا حفاظت یا نظافت مراعات کې، ځکه اکثر امراض انتانی له دې لارې انتقالیږي او خصوصا دغه سلمانیان چې دي یا بعضی ډاکټران چې دي هغه تحصیلات کمزوری ټیټ دي مثلا، د هغو نه د ما دا خواهش ده چې د مسلک په لحاظ باندې چون موږ قسم خوړلی دی د مسلمانانو یو د هیپوکرات قسم خوړلی ده، دوی کوشش وکړي چې زه به انسان ته ضرر نه رسوم.
کور مو ودان، ډیره مننه ډاکټر صاحب.